نن جمعه ده د لړم یا عقرب ومه د اکتوبر میاشتې 29مه. السلام علیکم. د ازادي راډیو دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. افغانستان نن مازیګر له پاکستان سره د کرکټ نړیواله شلاوره مسابقه لري.
افغان کرکټ ملي لوبډلې د یاد سالې لپاره پوره چمتووالی نیولی او ان شاء الله چې په لوړ مورال د پاکستان پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې د دې مسابقې په اړه یو مفصل بحث هم اوریدلی شئ. په بل راپور کې راځي چې د امریکا استخباراتي ادارو د افغانستان د حکومت د پرزیدو په اړه د هغه څه خلاف وړاندوینه کړې وه چې هلته پیښول. د امنیتي ځواکونو پخوانی ښځینه غړي وایي چې د خپل خوندیتوب په اړه اندېښنه لري.
ما از اونها از جامعه جهانی موږ له هغوی او نړیوالې ټولنې غواړو چې د پخوانیو ښځینه پوځیانو او د ملي اردو له افسرانو سره دې مرسته وکړي.
دا هم وري چې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته له کندهاره ګڼ سندرغاړي وتلي یا یې کاروبار اغېزمن شوی.
دا هغه تبله وباجای مځکو عاید او جایداد دي. اوس ګرده پر سینه پراته دي کې بایسکل درلود یې مې خوړلې دي.
دا خبرونه یو ساعت ده چې په جریان کې نور راپورونه هم خبرو. کوتر خبرونه ورسته. کرکټ بورډ وایي چې افغانستان د پاکستان په وړاندې نننۍ مسابقې ته پوره چمتووالی لري. امریکا وایي چې د افغانستان د روان بحران له کبله ځپل سوو خلکو ته یې 144 میلیون ډالره نور بشري مرسته استولې ده. د جرمني د کورونیو چارو وزیر د کډوالو د نوې څپې په اړه خبرداری ورکړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال شل اوره جام سیالیو په دوام کې نن په دوبی کې له پاکستان سره مخامخېږي. افغانستان او پاکستان د دې جام په سیالیو کې چې په متحده عرب اماراتو او عمان کې کېږي په دویم ګروپ کې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د نننۍ مسابقې په اړه وویل چې افغان لوبغاړي به په لوړه روحیه د مسابقې ډګر ته وځي.
افغان کرکټ ملي لوبډلې د یاد سالې لپاره پوره چمتووالی نیولی او ان شاء الله چې په لوړ مورال به د پاکستان پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي.
افغانستان خپل لومړی لوبه په شارجه کې په لوی توپیر له سکاتلند څخه ګټلې او پاکستان هم د هند او نیوزیلند لوبډلې ته ماتې ورکړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د روان بحران له کبله ځپل سویو خلکو ته یې 144 میلیون ډالره نور بشري مرسته استولې ده. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون پنځشنبه ناوخته وویل چې دغه مرسته په افغانستان کې د وروستي بحران اغیزمنو سویو او دغه راز په سیمه کې افغان کډوالو ته استولې ده. د دغه وزارت په وینا له دې سره په روان 2021 نه د کال کې افغانانو سره د امریکا بشري مرستې 440 میلیون ډالرو ته ورسېدې. تر دې یو ورځ وړاندې د برېټانیا صدر اعظم وویل چې هیواد به له افغانانو سره بشري مرستې زیاتې کړي خو طالبانو ته به سپین چیک ورنه کړي. بوریس جانسن دغه راز وویل چې برېټانیا سږ کال خپلې بشري مرستې دوه برابره کړي خو نسی کولی چې طالب چارواکو ته سپین چیک ورکړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکته رسېدو سره نه یوازې په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې هم د ځینو خلکو کاروبار اغیزمن شوی. د خیبر پښتونخوا د شاتو سوداګر وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دوو هیوادونو د شاتو یا اصلو صنعت ته سخت تاوان اوښتی. د دې په وینا نه یوازې له پاکستان څخه افغانستان ته د شاتو صادرات کم شوي بلکې په پاکستان کې د شاتو په کاروبار کې د افغان سوداګرو پانګونه هم تقریبا په ټپه درېدلې. د خیبر پښتونخوا د شاتو د اتحادیې مرستیال شیخ ګلبادشاه وایي د پخوا خلاف اوس له افغانستانه د شاتو فارمونه پاکستان ته نه وروړل کیږي او له دې کبله په خیبر پښتونخوا کې د شاتو د تولید اندازه خورا کمه شوې ده. د په وینا په خیبر پښتونخوا او د افغانستان په بیلابیلو برخو کې شاوخوا 1.5 میلیون کسان د شاتو په کاروبار بوخت دي. د افغانستان د خبریالانو ملي اتحادیه وایي په تیرو دوو میاشتو کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي تر دیرشو ډیرې پیښې ثبت کړي دي. د دې اتحادیې پر اساس له خبریالانو سره تر 90% ډیر تاوتریخوالی طالبانو کړی دی. د دې اتحادیې په راپور کې ویل شوي چې په سلو کې 10 نورې پیښې د نامعلومو کسانو لخوا سوي دي. د افغانستان د خبریالانو د ملي اتحادیې مسؤول مسرور لطفي په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دوی لخوا د تاوتریخوالو په ثبت سویو پیښو کې 40% د وهلو ټکولو او نورې د بدرد ویلو او ګواښلو دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر له بیلاروس سره د اروپایي اتحادیې د لویدیځو پولو لولارې د زرګونو کډوالو د نوې څپې په اړه خبرداری ورکړ. د جرمني د کورنیو چارو وزیر هورس شیهوفر پرون پنځشنبه بلج ټلویزیون ته په مرکه کې وویل د کډوالو د دې نوې څپې اکثره د منځني ختیځ او افغانستان پناه غوښتون کې دي. د دې په خبره چې دوی ورځې مخکې دوی په دوو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په یو ورځ تر زرو زیات کډوال لرل. د کډوالو د بحران د بدتر کېدو د مخنیوي لپاره د اروپایي اتحادیې د ګډې ستراتیژۍ غوښتنه وکړه. طالبانو شیخ مولوی عبدالحکیم د سترې محکمې د رئیس په توګه وګماره. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی په یو خبر پاڼه کې ویلي چې شیخ محمد قاسم د سترې محکمې قضایي مرستیال او شیخ عبدالمالک اداري مرستیال ټاکل سوي دي. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل سوي چې شیخ مولوی فرید الدین محمود د علومو اکاډمۍ رئیس ګمارل سوی دی. طالبانو چې د اګست پر 15مه واک ترلاسه کړ تر اوسه پورې تقریبا ټولې څوکۍ خپلو ملایانو ته ورکړي او له دې کبله له انتقادونو سره مخامخ شوي دي. د طالبانو لخوا د کابل پوهنتون د ریاست لپاره د یوه لیسانسا ګمارلو په ځانګړي ډول ډېر انتقادونه وپارول. د ایران پارلمان شایي په دې اړه پریکړه وکړي چې ښځو ته د فوټبال سټېډیومونو ته د تګ اجازه ورکړل سي که نه. په دې وروستیو کلونو کې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا پر ایران فشار راوستلی چې ښځو ته دا اجازه ورکړي. په ایران کې چې محافظه کار هیواد بلل کیږي له څلورو لسیزو راهیسې ښځو ته اجازه نشته چې په سټېډیومونو کې د فوټبال د مسابقو نندارې ته ورسي. د ایراني رسنیو په وینا د ایران د فوټبال فدراسیون عمومي مشر حسن کامرانیفر پرون وویل چې دغه فدراسیون په دې اړه پارلمان ته یوه مسوده سپارلې ده. د دې په خبره که دغه مسوده تصویب سي شزی با ډیر ژر سټډیومونو ته د تګ اجازه ولري. ایران د فیفا د فشار په نتیجه کې په 2019 میلادي کال کې د تهران په ازادي سټډیوم کې شاوخوا 4000 ښځو ته اجازه ورکړې و چې د کمبودیا په وړاندې د نړیوال جام د مقدماتي سیالۍ نندارې ته ورسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن نن جمعه اروپا ته ورسېد چې په دې سفر کې به د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډلې په سرمشریزه کې هم برخه واخلي. ولسمشر بایدن به د ایټالیا پلازمینه روم کې په دې سرمشریزه کې د ګډون ترڅنګ له متحدانو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو له مشر پاپ فرانسیس سره یې یوه جلسه هم پلان سوې ده. د امریکا ولسمشر به د سکاتلند په ګلاسکو کې د اقلیمي بدلون په اړه په یوه کنفرانس کې هم برخه واخلي. د نړۍ هیوادونه هڅه کوي چې د اقلیمي بدلون د اغیزو او په نړۍ کې د هوا د تودېدو د ستونزې په وړاندې مبارزه وکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د راپورونو برخې ته ورځو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال شل اوره جام سیالیو په دوام کې نن له پاکستان سره مخامخېږي. افغانستان او پاکستان د دې جام په سیالیو کې چې په متحده عرب اماراتو او عمان کې کیږي په دویم ګروپ کې دي. دا لوبه د دواړو ټیمونو لپاره شایي یوه تر ټولو هیجاني سیالي وي ځکه چې په متحده عرب اماراتو کې هم ډیر افغانان او هم ډیر پاکستانیان اوسیږي چې د خپلو لوبډلو د هڅونې لپاره به لوبغالي ته ورسي. شایي همدا دلیل وي چې نامتو افغان لوبغاړي راشد خان له نندارچیانو مخکې تر مخکې له یو بل سره د ښه چلند غوښتنه کړې ده. نور له اسمت څاروان نه.
د کرکټ په نړیوال شل اوره جام کې د افغانستان او پاکستان د مسابقې په درشل کې د افغانستان او نړۍ نامتو باولر راشد خان د دوړو ټیمونو له مینوالو وغوښتل چې له یو بل سره ښه چلند وکړي. اټکل کیږي چې ډیر شمیر افغانان او پاکستانیان به د نننۍ مسابقې د لیدو لپاره لوبغالي ته لاړ شي. دوه کاله پخوا په انګلستان کې د افغانستان او پاکستان د مسابقې په محل د دوو ټیمونو د مینوالو ترمنځ اخو ډب شوی و. نننۍ مسابقه به د دوړو لوبډلو لپاره مهمه او له فشاره ډکه وي. په روان نړیوال شل اوره جام کې پاکستان تر اوسه پورې دوی مسابقې کړې او دواړه یې ګټلې، خو افغانستان تر اوسه پورې یوه مسابقه کړې او په لوی توپیر یې ګټلې ده. راشد خان پرون په یو خبري غونډه کې وویل یقینا له پاکستان سره مسابقه تل شوي، خو باید یوازې یو لوبه وګڼل شي. د ټینګار وکاوه لوبي د مینې پیغام ورکوي او مینوالي باید له لوبي خوند واخلي. راشد خان زیاته کړه له ټولو مینوالو او نندارچیانو غواړي چې آرام ووسی، یوازې له لوبي خوند واخلي او هغه څه چې په 2019 کې وشول باید بیا پېښ نشي. د افغانستان د کرکټ بورډ د نشیاتو رئیس او ویان فرید هوتک د نننۍ لوبي په اړه ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپل دویم لوبه د پاکستان د کرکټ ملي لوبډله پر وړاندې ترسره کړي. افغان کرکټ ملي لوبډله د یادې سالې لپاره پوره چمتووالی نیولی او ان شاء الله چې په لوړ مورال به د پاکستان پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي.
په همدې حال کې د پاکستان د کرکټ لوبډلې سر روزونکي ثقلین مشتاق خپل لوبغاړو ته خبرداري ورکړ چې افغانستان ته په کم سترګونه ګوري. ثقلین مشتاق له افغانستان سره په نړیوال شل اوره جام کې د پاکستان د سیالۍ په دوشل کې پرون وویل د افغانستان ټیم د نړۍ په لومړۍ درجه لوبډلو کې شمیرل کیږي او پاکستان باید همغه سی لوب ورسره وکړي چې له هند او نیوزیلند سره یې وکړه. له شغلی ثقلین څخه پرون په خبري غونډه کې بیا بیا د افغانستان د درو باولرانو په اړه پوښتنه وشوه. د بیلدی چې د راشد خان، مجیب او محمد نبی نومونه واخلي وویل
دوی په واقعیت کې د افغانستان کلیدی لوبغاړي دي. دوی په بیلابیلو لیګونو کې ډیر ښه لوبیږي. د لوبې پر مهال پر ځان اعتماد لري. دوی ډیر ښه دي خو موږ هم باید خپل پلان عملي کړو.
پاکستان په لوبري مسابقه کې هند په لسو وکټونو مات کړ چې دا په نړیوال جام کې هند ته د پاکستان لوبړنۍ ماتې وه. پاکستان نیوزیلند ته هم ماتې ورکړه. په نړیوال شلو ور جام کې د افغانستان د لوبډلې تر ګډون مخکې ویره و چې د شزو د سپورت په اړه د طالبانو د سخت دریز لکبله د افغانستان لوبډله به په نړیوالو مسابقو کې له ګډون محروم شي. د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی ویلي په افغانستان کې د شزو د کرکټ وضعیت ساری او پر دې موضوع به راتلونکي میاشت د دوبی په غونډه کې بحث وکړي. د کرکټ د نړیوال شورا د مقرراتو پر اساس د دې شورا ټول غړي هیوادونه باید د جنو د کرکټ ټیم هم ولري. خود افغانستان کرکټ بورډ د شورا ته ویلي و چې افغانستان د شوزو پر سپورت بندیز نه دی لګولې خو ډیر جنو لوبغاړي د سپورت په دې څنګه کې نه لري. په داسې حال کې چې ویل کیږي د موضوع او د افغانستان حالاتو د افغان لوبغاړو ذهنونه مصروف کړی دي. راشد خان وایي چې هڅه کوي ټول تمرکز روان تورنمنت وي. د وویل موږ په دې فکر نه کوو چې څه پیښیږي، په دې هم فکر نه کوو چې څه پیښیږي. دا شیان زموږ په لاس او کنټرول کې نه دي.
عمردل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال شل اوره جام سیالیو په دوام کې نن له پاکستان سره مخامخېږي. که د انټرنیټ اسانتیا لري په دې اړه د ازادي راډیو په ویبپاڼې کې یو مفصل بحث اوریدلی سئ. ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی ته ورسئ. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ګڼ سندرغاړي یا له کندهاره وتلي یا یې کاروبار په ټپه درېدلی. هغه سندرغاړي چې لا هم په دغه ولایت کې پاتې دي وایي چې تر اوسه یې د فعالیت برخلیک نه دی معلوم چې له امله یې دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي. دوی له طالبانو غواړي چې د سندرغاړو فعالیت ته اجازه ورکړي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
هغه آواز چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمن کېدو وروسته نه دی پورته شوی او دا زمزمه هم مشته په خپل تړل سوي دفتر کې کوي. د 55 کلن فرید نبی دی چې له لسیزو راهیسي سندرې وایي. هغه د هنر په برخه کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي خو د طالبانو له راتګ وروسته د سندرو ویلو هنر کمرنګه سوی دی. فرید نوید وایي ګڼ سندرغاړي د طالبانو له راتګ سره سم له کندهاره وتلي او یو شمیر نور د سندرغاړو د فعالیت په اړه د طالبانو پریکړې ته په تمه دي. فرید نوید چې د خپلې موسیقۍ په تړل سوي دفتر کې له موږ سره خبرې کولې وایي طالبان دې د هنر په برخه کې رامنځته شوی پرمختګ لمنځه نه وړي.
دوی تر اوسه داسې یو پریکړه نه ده کړې چې آیا موږ لاړ شو پروګرامونو ته که ولاړ نه شو. دوی د یو جواب منتظر یو چې ډېر هنرمندان نوازندگان سپین بولدک په بارډر کې منتظر دي. دوی و دغه پریکړه ته چې ولاړ شي د بارډر اخوا ته که بیرته خپل وطن ته راشي.
د کندهار د سندرغاړو په مارکیټ کې د ګڼو نورو سندرغاړو دفترونه هم تړل شوي او د جنو پات سندرغاړو لډلې یو هم فیض محمد کنداری دی. دی وای د فعالیتونو ل درې دو سره سم سندرغاړي ل سختو اقتصادي ستونزو سره مخ سی وي. کنداری ل طالبانو د خپل فعالیت د بیا پیلې دوه غشتنه کوي.
موږ دلته ډیر شیان په غاړه کې لویدلې چې په دا وټاکو کې نرمندانو ته پراته دي په لکوله کو کې مطلري ګرد سرمایه او پیسې په هغه باندې دي نرمندان د سیال ته رسیدلې دي د شپږ میاشتې د نرمندانو څخه پیدا د خدا غري ماشام وګټه سار وسټه هغه چې وسته پنځه میاشتې بیکاره کې نور شی عاید دی نه لري باغ جایداد ځکه نه لري دا هغه تبلو باجای مزکو عاید او جایداد دي نو هغه اوس ګرده پر سینه پراته دي کې بس کل درلود لیمې خوړلې دي کې موټر سایکل درلود لیمې خوړلې دي کې موټر درلود لیمې خوړلې دي هتار آزاد کورو در شان ویل رئیسلې دي خرڅي هنرمندان نو اوس موږ دا غواړو چې اوس موږ ته یا په کلکه جواب راکول سي چې بند سي یا وکي یا مکوي
د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د اطلاعات او سرپرست امیر په یو لاندې کلی پیغام کې ازادي رادیو ته ویلي چې تر اوسه سندرغاړو ته د فعالیت او نه فعالیت په اړه پریکړه نه ده سوې تر دې مخکې د طالبانو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت معین زبیح الله مجاهد ویلي و چې موسیقي د اسلام له نظره حرامه ده او دوی کوشش کوي چې هنرمندان قانع کړي تر څو خپل مسلک تغیر کړي
راپور زموږ قضاوت ستاسو
د امریکا سی آی ای یا مرکزی استخباراتي ادارې ډیفنس انټيليجنس د ملي استخباراتو ریاست او د بهرنیو چارو وزارت د استخبارات ادارې د افغانستان د حکومت د پرزیدو په اړه د هغه څخه خلاف وړاندوینه کړې و چې پیښول وال ستریت ژورنال ورسپانې د دغو ادارو استخباراتي معلومات ترلاسه کړي او پر اساس یې وایي چې د طالبانو د واکمنیدو په اړه د امریکا د استخباراتي ادارو محاسبه ناسمه وي تفصیل لیسمت څرونه
له افغانستان څخه د امریکا د وټلو پاره د متحده ایالاتونو د استخباراتي ادارو په جامع راپورونو کې د طالبانو له لوري د کابل شهر د چټک نیولو اټکل نو شوی وال سټریټ ژورنال وايي د امریکا د سلورو کلیدی استخباراتي ادارو د نږدې څلور بشراپورونو مواد ترلاسه کړي چې په اکثرو کې وړاندوینه شوی چې طالبان به کابل ونیسي خو هیڅ یو د اټکل نو کړی چې دا کار به په داسې حال کې چې امریکایي پوځیان لا حالت موجود ول د اگست په نیمایي کې کیږي وال سټریټ ژورنال د مثال په توګه یادونه کوي صرف یو میاش وروسته لدی چې ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپل پوځیانو د استلو پلان اعلان کړ سی آی ای یو راپور خپور کړ او اټکل وکړ چې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی حکومت به د کال تر پایه سقوط وکړي د ورسپانې پر اساس د اشرف غنی د حکومت د سقوط په اړه په ټولو وړاندوینو کې ویل شوی و چې د امریکایي پوځیانو له وټلو وروسته به دا پیښه کیږي د امریکا بل استخباراتي اداره ډیفنس انټيليجنس چې په پینټاګون پورې تړاو لري تر سی آی ای هم خوشبينه و د ادارې په جون میاشت کې ویلي و چې طالبان به په راتلونکو 12 میاشتو کې د کابل د نیولو هڅې پیل کړي تر دې یو میاشت وړاندې د ادارې ویلي و چې افغان امنیتي ځواکونه به کابل په کنټرول کې ولري او طالبان به د نورو سیمو په نیولو تمرکز وکړي وال سټریټ ژورنال رسپانه او همدارس فوربس مجله وایي چې د دغو راپورونو په اړه د امریکا له استخباراتي ادارو څخه د تفسیر غوښتنه وکړه خو حاضر نشوي چې څه ووایي د راپور په داسې حال کې خبريږي چې د افغانستان لپاره د امریکا د سولې پخوانی استازي زلمی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ په یو آنلاین بحث کې د افغانستان پخوانی ولسمشر او نور سیاستوال د کابل د پرزیدو په خاطر ملامت کړل د شغلی خلیل زاد په وینا د ولس مشر غنی ستره محاسباتي تیر وطن دا و چې هغه باور نه درلود چې امریکا دی لداسې وی سیمه ووځي چې د هغه په وینا د امریکا پوځانو او استخباراتو ته د چین، روسیې، ایران او پاکستان پشان مهمو ستراتیژیکو هیوادونو ته نږدې ده. خلیل زاد په دې بحث کې ول چې د هڅه وکړه چې شغلی غنی و هڅوي چې ولسمشر ترامپ ډیر جدي دی، خو ولسمشر غنی وویل چې د امریکا استخباراتو او پوز د دې خلاف نور څه ورته وایي. د خلیل زاد دا څرګندونه د افغانستان د پخوانی لومړي مرستیال ولسمشر امر الله صالح له تون خبرګون سره مخامخ شوه. صالح په خپل ټویټر پانه کې وکشل چې خلیل زاد هڅه کوي د ماتې پره پر دور واچوي او لا هم د افغانانو پر ټپونو مالګ شیندي. خود امریکا د وال سټریټ ژورنال پر اساس د امریکا د استخباراتي ادارو نوی ترلاسه شوی معلومات شي چې امریکا د طالبانو لوري د کابل ناببره نیولو ته سم تیاری نه ونیولې. راپور وایي د کابل سقوط وروسته د امریکا جګپړو جنرالانو او دفاع وزیر لوید آستن له ولسمشر بایدن څخه وغوښتل چې له افغانستان نه د ټولو ځواکونو د استلو پر پریکړه له ساره غور وکړي. وال سټریټ ژورنال وایي چې بایدن ته خبرداري ورکړی شوی و چې د ټولو ځواکونو د استلو په صورت کې د ثبات تضمین نشته او ځینو سلاکارانو ولسمشر بایدن هڅولې و چې په افغانستان کې پوځي حضور ته دوام ورکړي، خو ولسمشر بایدن دا غوښتنه رد کړې.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د پخوانی حکومت د ملي اردو پلیکو کې یو شمیر شیزینه پوځیانې ادعا کوي چې د طالبانو لخوا له جدي ګواښونو سره مخامخ دي. ځینو دغو شیزینه پوځیانو ازادي رادیو ته ویلي چې نه یوازې دوی بلکې د کورونا یو غړي هم د طالبانو لخوا ګواښل کیږي. طالبان بیا د دغو مخکنه یو شیزینه پوځیانو د ادعا ردوي. دا هم په دې اړه تفصیل.
شاوخوا دونی میمیاست وړاندې د طالبانو لوري د کابل په ګډون د افغانستان د نورو ولایتونو د نیول وروسته د بخوانی حکومت پر رهبری د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه وپاشیدل. اوس هغه افغان جونیا او خزی چې د مخکنی حکومت پر مهال د ملي اردو پلیکو کې دند تر سره کولې ادعا کوي چې د طالبانو لوري له لوړ امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. یو شمیر دغه خزی ادعا کوي چې د دوی شمیر له 200 زیات دی او ازادي رادیو ته وویل د دې لډاره چې طالبانو ته پلاس ورنسي نامعلوم ځایونو ته کډه سوي او په پټه توګه سختي ورځې شپې تیروي. لدی جالی ویب خانه خزینه پاوزی چې د موجوده حساسیت لامل ونه غوښتل نو می واخیستل سي. ازادي رادیو ته د هغه غواخونو کیسه وکړه چې ورسره مخسبې ده.
په جرم یې کې
د دې جرم چې قلم پورته کړ، قدم پورته کړ او د هواد او خاورې د دفاع لپاره مول خپل ورونو سره وګپوګه وسله پورته کړه. اوس مو په دې تور غواخي لنه معلوم شمیر راته زنګونه راځي. دا حق سي چې په دې ورځو کې هر نظامی انجلۍ او خزه او پوزیانی ورسره مخامخ دي.
ل دې جالي وی بلې خدینه عسکري وویل چې ګان شمیر هغه خدینه ځواکونه چې د پخوانی حکومت د ملي اردو پلیکو کې دند تر سره کولې څلور کاله پوزي زکړې وکړي او لوړ پوزي تعلیم یې درلود، خو اوس دوی ټول له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي. د غاغلي چې نغوړې نوم یې په راپور کې واخیستل سي وایي د مخکینی حکومت په ورستیو کې شاوخوا 3000 خزینه او د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې دند تر سره کولی.
بله، طالبان گفته بود که ما
هو طالبان ویلی و چې موږ عمومي عفو اعلان کړی، خو موږ هر ورځ د دې شاهدان یو چې په اکثر ولایتونو کې پوځیان له کورو ایستل کیږي او بیا خپلوانو او کورنۍ ته احوال ورکول کیږي چې راسي او مړی مو یوسي. موږ په هغو ژمنو او عفو هیڅ کله هم باور نه دی کړی او نه کوو، ځکه طالبان هغه څه چې وایي عمل ور باندې نه کوي.
چون ما میفهمیم که طالبان چیزی رو که میگه عمل نمیکنه.
طالبانو پر افغانستان له واکمنې دورسته د عمومي بخنې اعلان وکړ چې لمخې د بخواني حکومت ټول کارکونکو او پوځیان پکې عفو سوي. خو په ځینو برخو کې لیدل کیږي چې طالبانو پر خپل د غژمنې عمل نه دی کړای. لدی وړاندې هم د طالبانو لولوري د مخکنیو ځواکونو د وزلو او شکنجه کولو په اړه زیات راپورونه خبره سوي دي. د طالبانو د حکومت د عمومي ویان مرستیال احمد الله وسیق ازادي رادیو ته په دې اړه وویل چې دوی ټول ته عمومي عفو اعلان کړي او د دوی کسان له هیڅ چا سره کار نه لري.
دا د دوی ادعا ده مردانه تاییدو د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه لوري ته عمومي عفو اعلان شوی ده، او په دې کې په ملي اردو کې څوک پاتې شوي، پولیسو کې پاتې شوي، حتی که د امریکایانو سره قراردادیان او ترجمانان پاتې شوي، دغه ټولو ته عمومي عفو اعلان شوی ده. او موږ وینو چې ټول د پخوانی ادارې منصوبین پر خپلو ځایونو باندې دي، په خپلو کورونو کې دي، یو نو تهدید هغوی ته نه ده متوجه.
طالبانو ته د منصوبو ځینو کسانو لوري د خلکو د وزلو او ځورولو په اړه د وروستیو راپورونو له خپرېدو وروسته د طالبانو د حکومت مشرانو یو کمیسیون جوړ کړ چې هغه کسان وپیژني چې خلک ځوروي تر څو د طالبانو له لیکو یې وباسي. خو ظاهرا لیدل کیږي چې د کار کومه پایله نه ده ورکړې چې د هیواد مخکینی امنیتي ځواکونه او پوځیان د امن او خوندیتوب احساس وکړي. اوس دغه پخوانی پوځیان له نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو له ملاتړ بنسټونو غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي تر څو دوی ونه ګواښي او یا هم د دوی ته له افغانستانه د وتلو یوه لاره برابره کړي.
ما از اونها و از جامعه جهانی خواهم.
موږ له هغوی او نړیوالې ټولنې غواړو چې د پخوانیو خزینه پوځیانو او د ملي اردو له افسرانو سره دې مرسته وکړي چې دوی هم وکړی شي له افغانستانه ووزي او یا دې هم امن ځای ته انتقال کړي،
په یک محل امن انتقال داده شوه.
په 2001 کال کې طالبانو د واکمنۍ له سقوط وروسته د نوې جمهوري حکومت پر رامنځته کېدو افغانستان د امریکا او نړیوالې ټولنې په ملاتړ او مرستې وتوانید چې په څو محدودو کلونو کې د خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر نږدې 300,000 ته ورسوي. په دې لیکو کې زرګونه ښځې هم وې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحدو ایالاتو د څار ځانګړې ادارې سیګار د راپور له مخې په 2020 کال کې له 5,200 زیاتې ښځې د افغانستان د ملي اردو امنیت او پولیسو په لیکو کې دندې ترسره کولې. د تیر حکومت له سقوط وروسته د افغانستان پوځي نظام هم له منځه ولاړ او یو شمېر پخواني پوځیان د طالبانو له لورې شکنجه او ووزل سول، هغه څه چې له امله یې دا ښځې هم سختې اندېښمنې دي.
اوس بل احمد شیبر څخه وورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپانو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلی.
وال سټریټ جرنال رسپانه لیکي د امریکا د متحده ایالاتونو مخکښ استخباراتي مؤسسې ونتوانېدي چې د دې وړاندوینه وکړي چې طالبان به د امریکایي عسکرو تر وتلو مخکې داسې ژر افغانستان نیسي. رسپانه لیکي د څلورو استخباراتي مؤسسو تر شلو ډېرې داسې ارزونې چې په خوا یې راپور نو خپور شوی د 2020 کال له پسرلي د روان کال تر جولای پورې د طالبانو پرمختګونه څېړلې دي. د استخباراتي ادارو دا پیشګویي کړې وه چې طالبان مخته روان دي، مځکې لاندې کوي او په کابل کې حکومت چې لویدیځې ملاتړ کوي د امریکا له ملاتړه پرته نشي پاتېدی. وال سټریټ جرنال بیا لیکي چې بیلابیلو استخباراتي مؤسسو د افغان حکومت د پاتېدو په اړه د مختلفو وختونو اټکل کړی و، خو نتیجه ښکاره کړه چې طالبانو د اګست په 15مه هغه وخت کابل ونیو چې لا هم یو شمېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې و. ورسپانه بیا د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای د 2020 کال د فبروري د میاشتې راپور ته اشاره کوي چې ښکاره یې ویلي و چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته افغان حکومت نه پاتې شي. وال سټریټ جرنال رسمي بیا په دې مقاله کې د استخباراتي مؤسسو بیلابیل اټکلونه شریک کړي دي او د مقالې په اخیره کې د امریکا د دفاعي استخباراتو د ادارې په وینا لیکلي دي چې د افغان حکومت غړیو هم د حکومت د سقوط خبرې کولې. د دې استخباراتي راپور لمخي د ولسمشر غنی مرستیال امر الله صالح داسې فکر کاوه چې حکومت ممکن په اکتوبر کې سقوط وکړي، او د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په دې باور و چې په سپتمبر کې به سقوط شي. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د افغانستان د کرکټ په اړه سوالونه پیدا شوې دي. میټرو یو ایس خبرونه لیکي په نومبر کې د کرکټ نړیواله شورا غونډه لري او پر دې بحث کوي چې د طالبانو تر واکلانی به په افغانستان کې د کرکټ راتلونکي څرنګه وي. د استرالیا کرکټ تیار خبرداري ورکړی دی چې په نومبر کې به له افغانستان سره یوازینی ټیسټ میچ لغوه کړي که چېرته طالبان ښځو او نجونو ته اجازه ورنه کړي چې سپورت وکړي. میټرو یو ایس وړاندې د افغانستان د لوبغاړي راشد خان هغه خبرې راخیستې دي چې له رویټرز اژانس سره یې کړې دي. راشد خان وایي د اوس لپاره د افغانستان د کرکټ لوبغاړي یوازې د شلو ورونو نړیوال جام ته فکر کوي او په دې سوچ کې دي چې په خپل ګروپ کې درې لوبې وګټي چې نیمه پای لوبې ته ورسیږي. له دغو لوبو یوه نن ده ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له پاکستان سره په دوبۍ کې لوبه وکړي. دا مسابقه د کابل په وخت ماښام 6:30 بجې پیلېږي.
ازادي رادیو ته ورجست د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال شل اوره جام سیالیو په دوام کې نن په دوبی کې له پاکستان سره مخامخېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د روان بحران له کبله ځپل سوو خلکو ته یې یو سلو څلور څلوېښت میلیون ډالره نوره بشري مرسته استولې ده. په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو سره نه یوازې په افغانستان بلکې په پاکستان کې هم د ځینو خلکو کاروبار اغېزمن شوی دی. د خیبر پښتونخوا د شاتو سوداګر وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دوو هیوادونو د شاتو یا اصلو صنعت ته سخت زیان اوښتی. د افغانستان د خبریالانو ملي اتحادیه وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي تر دیرشو زیاتې پیښې ثبت کړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر له بیلاروس سره د اروپایي اتحادیې د لویدیځو پولو له لارې د زرګونو کډوالو د نوي لوی څپې په اړه خبرداری ورکړ. طالبانو شیخ مولوي عبدالحکیم د سترې محکمې د رئیس په توګه وګماره. د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د افغانستان او پاکستان لوبډلې نن په خپلو کې مسابقه کوي. پاکستان د هند او نیوزیلند په ماتولو سره اوس د دویم ګروپ د جدول په سر کې دی. افغانستان تر پاکستان وروسته د سکاتلند په وړاندې پیوی بریا سره په دویم کتار کې راځي. تمه کیږي چې په افغانستان او پاکستان کې په میلیونونو کسان د دواړو هیوادونو د کرکټ مسابقه وګوري. له ازادي راډیو صفی ولستانګزی او امید مرزبان دغه راز له مشال راډیو اسرار عالم مومن په نړیوال جام کې د افغانستان او پاکستان د دې مسابقې په اړه بحث کړی دی چې دلته خبريږي.
سلامونه ستړي مشه، زه صفی ولستانګزی له خپل دوو ورزشکار او ورزش دوست همکارانو امید مرزبان او اسرار عالم مومن سره د افغانستان او پاکستان د کرکټ په لوبي باندې خبرې کوو. د نړیوال شلاوریز جام لوبه ده، البته دا نړیوال شلاوریز جام خصوصا د افغانستان او پاکستان دغه لوبه داسې وخت کیږي چې د افغانستان او پاکستان په ټیمونو کې ډیر نوي ځوانان او تکړه لوبغاړي دي. د دوی یوازینی تیر نړیوال شلاوریز لوبه په 2013 کې واغه وخت چې نه راشد خان او نه بابر اعظم او نه دغه سرانکینګونه چې اوس دوی لري. نو امید، څه فکر کوي دغه لوی توپیرونو او حقیقتونو ته په کتو باندې چې په دواړو ټیمونو کې شته دغه بدلونونه چې راغلي دي، د افغانستان او پاکستان دغه لوبه څنګه ارزوي؟
سلام صفی جان، اول خوشقدر خوشایند است که همراه دوستا و همکارای خیلی خوب میشینیم و درباره کرکت صحبت میکنیم. من فکر میکنم بازی جالب خواهد بود. در هر دو طرف بازیکنهای خوبی هستن با رنکینگ یا موقفهای بسیار خوب در دنیا، قسمی خودت یاد کردی، ولی برداشت من این است که افغانستان به این برد بیشتر از پاکستان ضرورت داره، به خاطر از اینکه پاکستان قبلا دو بازی مهم خود را با دو تیم قوی برنده شده، با هند و با نیوزیلند. اگر یک برد دیگه داشته باشه ای که احتمال از این که به دور بعدی را بیافه و سیمی فاینال را بیافه بسیار زیاد است، ولی افغانستان هنوز راه دشواری در پیش رو داره. حریف نسبتاً میتونیم بگیم در این گروپ نسبتاً ضعیف خود را که اسکاتلند بود شکست داده، اما سه حریف سخت دیگر در پیش رو داره که پاکستان هست، هند است و نیوزیلند. نامیبیا را هم پیش بینی میشه که افغانستان شاید ببره، اگرچه کرکت است پیش بینی سخت، اما برداشت همی است که افغانستان ممکن نامیبیا را ببره، ولی بازی دشوارش یا دشوارترین بازی هایش بین پاکستان.
مگر در این جام جهانی بازی های اتفاق افتاده که پیش بینی ها را غلط ثابت کردن. بازی هند و پاکستان هم تو یک بازی بود، کلگی میگفتن که هند خواهد برد با این که چندین ستاره بسیار بالا داره و همچنان پاکستان را در کل جام های جهانی که باش روبرو شده برده و شاید هم تو یک اتفاق بفتن، مگر بسیار برعکس بود و کل پروداکشن ها و پیش بینی ها را غلط ثابت کرد،
مخصوصا وقتی که بازی 20 اوره میشه. 20 اوره بسیار بازی متفاوت تر هستند تا بازی تست یا بازی یک روزه. در بازی تست یا یک روزه میشه بالای بعض توانایی ها زیادتر حساب کرده، اما در 20 اوره هم روز
هیچ چیز قابل پیش بینی نیست، میشه اتفاق بفته و بازی روز است. اصرار دی پاکستان تیم دا افغانستان سره دغه لوبه څومره جدی نیولی ده؟ فکر کوي چې هغه سي آمادگی چې دوی هند تلری افغانستان تیم دغه سي نیولی که څنګه؟
زه چې کلم د پاکستان لوبغاړو څخه خپل خبرې کیږي او یا زه د وی خبرې اورم، لکه انضمام الحق شو یا داسې چې کوم نور پخوانی لوبغاړي د پاکستان، نو هغوی دا وایي چې افغان لوبډله یوازې زموږ لپاره نه بلکې د هند لپاره هم ډېره سخت وخت هغوی ته ورکولی شي. هغوی دا وایي چې که یو خوا د پاکستان سره ښه لوبغاړي شته، لکه بابر اعظم په نړیوال رنګ کې په دویم نمبر دی، دغه سی رضوان بیا په څلورم نمبر باندې دی، بیا د هغوی سره نورم خلوب
باشه زمان دی،
او ښه ټیم دی پاکستان سره. خو بیا د افغانستان سره چې کوم هیټرز دي، لکه عزت الله ځاځی شو،
شهزاد شو نجيب زدران چې ابل اورځي د غسلیزه چکا یا شپګیزه د دیل میدان هو تل او خلکو ټوکم کړي چې دا تو ورسه له دوه را واخله دا ګراوند هغه دی
دا سره مولا ګربوز شو بیا نجيب زدران شو نو هغه دا خبره کوي چې دوی اوپننګ چکم دی خ هارت هټرز دی بیا ور پسې چې کوم د دوی سنسبل یا موتات لوبغاړي دی لکه ماجی څنګه تاسو له رحمان الله ګربز شو یا نجيب زدران شو
خپل نبی چې کپتان دی او داسې کپتان چې کلونو لوبيږي او ټیم کې هغه خپل انرژي او خپل هغه لوب تر اوسه پوری ساتلې ده
نو دوی چې به کوم میډل اورډر د څنګه تاسو ذکر وکړو راشد خان شو محمد نبی شو بیا ګلبدین نائب شو نو دوی سره لومبو کې چې کوم دی هارت هټرز دی بیا موتاته پلیئرز یو سره لوبغاړي یو سره بیا خره کې بیا هټرز دي نو دا ډېر ښه کمبینیشن دی د پاکستان لوبغاړو چې کوم پخوانی لوبغاړي دا غوي نظر داري نو غوي چې دا پاکستان ته سخت وخت ورکول شي او بل وجه دا چې د دوی سره کوم سپینرز دي د افغانستان سره مجیب دی راشد خان دی محمد نبی دی نو هغه آی پی ایل میچونه کړی دی
ټول نړۍ ته لري کاربن نیول تر دوبۍ ولې ټول
ورغلی دی هغه وو چې دا سخت دغه پاکستان ته په خول شي کیسه غوي ته دغه سختول شي لوبه نه غوي دغه نیریږي به تاسو پاکستان سپینر زګوري نو هغه به دومره خنه دی
اما اصرار یک نکته دیگه هم هست که با تیم افغانستان فاست بالرای خوب نه درست است فاست بالر هستن را داریم
امید حسن نوین دی
خو حسن به خوبی یک سوال مگر
مگر دست چکو کتل شي دغه دوبه او شارجه په پیچونو کې ډیر لوبي یا ډیر خ ورتیاوی چې خودلی د ټول سپینرانو کړي او لوبي اکثر سپینرانو غټلې دي
یعنی سبب پته لګي دی افغان لوبډلی چې بیگا وسیم ماوریده وسیم اکرم هغه چې یو سلو څلويخ نه چې تیز بال وشي افغان لوبډلی تا نو به به پته لګي چې دا مشکل او دا به به پته لګي چې دوی څنګه هغه لوبي زکه چې وختي سحر منګ پردې باندې باس کو چې نوروز منګل خپل دا خبره کوله چې شارټ بال افغان لوبغاړي سم نشي لوبوله هغه خپل دا نوروز منګل خبره کوله
او مگر دغه ستونزه کسام چې منل کېدل یعنی نوروز منګل خپل منل دا مگر داسې لوبغاړي مشته مثلا د افغانستان په ټیم کې ممکن چې اشمت شهیدی راولي تر دې راپوري یا نجیب زدران راولي چې دوی د استرالیا او انګلند د دوه ډیرو تیزو بالرانو په وړاندې درېدلې دا خلوبې کړي یعنی دا امکان هم شته چې
یو د ما نروا کې فکر مو بشه در بازی پاکستان و هند ما دیدیم که پاکستان هیچ ویکت از دست نداد با وجودی که هند بالرای بسیار خوب داشت پاکستان تانست بتسمنای را استاد بکنه که تا آخر
یعنی بازی یعنی پاکستان دی بیتینگ په برخه کیم یعنی دوی الریډی دوی غلری یا اطمینان لري چې موږ ډیر ښه بیتینګ کولای شو خود د کرکټ لوبه دا ورته
کرکټ لوبه ګورب وبخی کرکټ لوبه دا پاکستان اوپنرانو محمد رضوان او بابر اعظم څومره خلو بوکړه د هند خلاف خو د نیوزیلند خلاف په یو لس مامر باندې بابر اعظم او په دغه سی بیا چې کوم دی محمد رضوان درې دیر شنجونه کړ په څلور دیش بالون باندې بیا فخر زمان